درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې د ازادي رادیو د خبرونو ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د بخښنې نړیوال سازمان یا امینستي انټرنیشنل په پاکستان کې د افغان کډوالو پر نیونو اندیښنه ښکاره کړه. د دې سازمان د جنوبي اسیا دفتر نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، اکثره افغانان چې د طالبانو له لورې د نیول کېدو ویره لرله پاکستان ته تښتېدلي او هلته د نیول کېدو، ځورول کېدو، ګواښونو او په زور ایستلو له خطر سره مخامخ شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په دې هم اندیښنه ښولې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو دې ډول وضعیت ته نړیوالو پام نه دی کړی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا تاییدوي چې پرون پاکستانی پولیسو 800 افغان کډوال نیولی دي. په اسلام آباد کې د نیول شویو افغانانو خپلوان وایي چې نن هم د پولیسو له لوري په اسلام آباد او راولپنډي ښارونو کې د افغان کډوالو نیونو دوام درلود. که څه هم پاکستانی چارواکو ویلي چې نیول شویو افغانانو هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل، خو د پاکستان اردو ژبې سما تلویزیون ویلي چې 400 افغانان وروسته له هغه بیرته خوشي شوي چې معلومه شوه د اوسېدو کارتونه یې درلودل. د پاکستان پولیسو ویلي د نیول شویو افغانانو له ډلې نږدې 400 نور له دوی سره زندانی دی او هود لري چې افغانستان ته ولی شي. باوري سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړی چې ترکیه د طالبانو یو نوی ډیپلوماټ منلی دی. سرچینو دغه ډیپلوماټ نوم محمد زبیر ودان شوولې چې په وینا یې په انقره کې د افغانستان سفارت د لوبي سیکرتر په توګه کار پیل کړی دی. په ترکیه کې د افغانستان سفارت د مدیریت چارې د پخواني جمهوري نظام ډیپلوماټ امیر رامین لخوا مخته وړل کیږي، خو په سفارت او په استانبول کې د کنسولګرۍ دننه د طالبانو او پخواني نظام ډیپلوماټان په ګډه کار کوي. ترکیه که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو د افغانستان په سفارت او کنسولګری کې د طالبانو ډیپلوماټان منلي او د دوی ډیپلوماټان هم په کابل کې فعالیت کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې سږ کال د کندهار د انارو صادرات ښه دي او تر دې دمه 15,000 ټنه صادر کړي دي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان علي کوزي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انارو فصل سږ کال ښه دی. څو میاشتو کې چې انار را رسېدلي د 2 میلیونو په ارزښت صادر شوي دي. ځایي رسنیو د کندهار د کرنې ریاست په حواله ویلي چې سږ کال د انارو حاصلات 10% زیات شوي دي. په انقره کې له 14 وروسته د ترکیه پوز د عراق په شمال کې د پی کی کیپ مرچه بمباری کړه. د ترکیه دفاع وزارت وویل د بریدونه په انقره کې د پولیسو پر مرکز د یکشنبه په ورځ د دوه انتحاري حمله کوونکو د برید په جواب کې کړی دی. دغه وزارت په وینا په بمباریو کې د پی کی کی زیات شمیر وسلوال وژل شوی او مرکزونه ویجاړ شوی دي. د ترکیه دفاع وزارت نن په یو خبر پاڼه کې همداراز ویلي چې جنگي الوتکو د عراق په شمال کې د پی کی کی پر شلو سمڅو سنگرونو او نازاینو بریدونه کړی دي. او کاینی چارواکی وایي چې روسی پوځیانو تیر شپه د اوکراین پر خرسون سیمه د توپونو تازه بریدونه کړی دي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د خرسون د والی الکساندر پروکودین په قول ویلي چې په دغو بریدونو کې یو تن وژل شوی او د دوو ماشومانو په ګډون شپږتنه ټپیان شوی دي. په برید کې د اورتودوکس یو کلیسا هم زیانمن شوی ده. زمو شخله ازادي راديو اوري. په داسې حال کې چې مرستې په کمیدوري د افغانانو اقتصادي ستونزې په ډېری دودي
تسمی نیولې زه د یم سکوټ واسه نه لرم چې ورخه مو سره بشاند د خپل مومنانو سره بغاری وم جاړم ناشته يم.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي د مرستو کمیدا تر ټولو زیات د شزو کړهونه ډیروي. د دې دلیل لوي مدني فعالیت پښتو
ځکه چې اوس دوی ته هیڅ نوې زمينه برابر نه ده، هیڅ نوې د کار کولو د فعالیت کولو په دوی باندې ټول قیدات دي.
ترکیه د افغانستان په سفارت کې د طالبانو یو نوې ډیپلوماټ منلې. په کندهار کې سږ کال د انارو حاصل زیات دی.
موږ بار بیا مجبور چې پر نردانه ولا باندې ارزان وپلورو. اکثر موږ نردانه کوتو تو ګردار شش نار چوي دا بیا په نیمه بایره سغوار.
نن د ادمي تشدد نړیواله ورځ ده. په دې اړه هم یو مفصل راپور لرو.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمیل عمله له افغان
ملانو
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
اوس په افغانستان کې د شپې 9:15 دی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي په دې هیواد کې د مرستو د کمیدو تر ټولو لوړه بیه شزی پرې کوي. د ادارې نن په خپل اکسپانه کې لیکلي ک بهرنۍ مرستې ونشي وضعیت به لا پسې خراب شي. دا خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمیله عمله په افغانستان کې لنیږدې 12 میلیونه افغانانو سره مرستې بندي کړې دي. په ورته وخت کې یو شمیر بیوزلې او اړمنې میرمنې وای د فقر له عمله ژوند تریخ شوی دی. جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمیل عمله له افغان میرمنو سره د مرستو د بندېدو د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکوي. د ادارې نن په خپل اکسپانه لیکلي په افغانستان کې د مرستو د کمیدو تر ټولو لوړه بیه خزی پرې کوي او د بودیجې د کموالي له امله څه باندې 1 میلیون میندې او ماشومان د خوارځواکۍ پر وړاندې د تغذیې مرسته نشي ترلاسه کول. ډبلیو اف پی داسې مهال دا خبره کوي چې د ادارې له قوله له وړاندې 4 میلیونه میندې او ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایان وحیدالله امانی تیره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو د بودیجې د کموالي له امله دوی کولی شي په دې هیواد کې په یوه میاشت کې له 15 میلیونو زیات واړمنو وګړو څخه یوازې 3 میلیونو کسانو ته خوراکي توکي ورسوي. هغه دا هم ویلي وو چې دوی 12 میلیونه افغانانو سره د بودیجې د کمی له امله مرستې بندې کړي دي. ډبلیو اف پی دا هم وایي دوی مجبور دي چې د وګړو د مړولو او د قحطۍ له امله د مړ کېدونکو له ډلې یو وټاکي. د خوړو نړیوال پروګرام داسې مهال دا نښنښي چې ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمیر بېوزلې ښځې وایي فقر یې ژوند تریخ او ناهیلي کړی دی. د کندهار اوسیدونکي عادلې ازادي راډیو ته وویل
دغه د اوبه د بل د کور راوړم ورور دغه مشکلات دغه اوبه د بل د کور راوړم دغه یم نیم کال زی لرم دغه بل چې شي نه لرم ته سم نیول زی د یم سکوټ واس نه لرم چر واخه مو صاحب شاند د خپل مومنانو سره بغار و م جاړم ناسته يم.
د هرات یوه اوسیدونکې چې نو غاړي نوم یې پر راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل لدی عمله چې خپل کوچنی ماشومی ته د خړو پر ځای یوازې ګرمه او بوهر کولې هغه ته د کلمو میکروب پیدا شوه دی.
درې څلور کوچنیان لرم تر اوسه چې هم را سره مرستنه د کړې ناروغان هم لرم هر ورځ ډاکټر ته ځو. دا کوچنی لور مې پرون هم وړې و ډاکټر ویلې چې میکروبي شوې ده.
دا د هغه میلیونونو افغانانو له ډلې د یو شمېر بېوزلو د ژوند کیسې وي چې اوس مهال د بېوزلۍ په خورا بد حال کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا شمېرې ښیي چې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. خو د خوړو نړیوال پروګرام بیا 2 اونۍ وړاندې خپل راپور کې وویل په دوی کې 15 میلیونه داسې وګړي دي چې د بیړنۍ لوګې له بېلابېلو کچو سره مخ دي.
د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې شزی له افغانستان سره د بشري مرستو د کمیدو اصلي بیه پرې کوي. په دې راپور کې مهم دراز د دې ادارې خبرداري واورید چې وایي کبیرنۍ بهرنۍ مرستې ورونه رسیږي نو 1 میلیون میندې او ماشومان به له مرستو بې برخې شي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د بهرنیو مرستو د کمیدو پر مسأله له مدني فعال ډي وي امرخیل سره مرکه کړي او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې ولې بهرنیانو له اړمنو افغانانو سره د خپل مرستو اندازه کمه کړې ده.
نړیوال سازمان په خوا چې کومه لیوالتیا درلودله افغانستان ته ممکن چې هغه لیوالتیا اوس نه لري. څو خبرې دلته کېدلی شي. یو دا چې اوس په افغانستان کې له پخوا نه په زیاته کچه لوږه فقر بیچارهګي رامنځته شوې ده. ځکه چې پخوا که هر څه وه یعنی هغه فیصدي کمه وه ځکه چې هغه وخت د کار زمینه برابره وه. هغه وخت ژوند له دې څخه ښه وه لکه اوس وضعیت ته چې موږ تاسو ګورو. نو ممکن چې اوس فیصدي د فقر او بیچارهګي فیصدي زیاته شوې وي او یا هم دا چې ممکن دوی هم له ځینو قیداتو سره مخامخ شوي وي.
په دې راپور کې د ښځو وضعیت ته مشخصه اشاره شوې ده. ویل شوي دي چې که مرستې کمیږي نو اغیز به تر ډیره په ښځو وي. او څه فکر کوي تاسو چې ولې د مرستو د کمیدو له امله تر ډیره ښځې اغیزمنې کیږي؟ لاتې تاسو په څه کې وینئ؟
څرګنده خبره ده چې فقر او بیچارهګي او دا د ښځو په ژوند باندې د نجونو په ژوند باندې ډیر سخت تاثیر کړی ده. ځکه چې اوس دوی ته هیڅ نوه زمینه برابره نه ده، هیڅ نوه د کار کولو د فعالیت کولو. نو په دوی باندې ټول قیدات دي. په افغانستان کې هر هغه کوم قید او شرط چې وضع کیږي هغلته یوازې په هغې چوکاټ کې یوازې ښځې وي چې په دوی باندې د قیدونه او شرطونه وضع کیږي. یعنی له دوی څخه اوس هر څه اخیستل شوي دي، له دوی څخه د هر څه حق اخیستل شوی دی په افغانستان کې له ښځو او نجونو څخه. ځکه چې په افغانستان کې که زه ووایم چې د فیصدۍ له مخې نه، که زه ووایم چې ممکن 50% 60% ښځې وي، نجونې وي چې د خپلو کورونو لپاره کار کولو یوازینۍ نفقه راوړونکي د خپلو کورونو وي، نو اوس یعنی اوس خو شرایط دومره ورباندې قید شوي دي چې دوی یعنی حتی نشي کولی چې هغه خپل د فقر و بیچارهګۍ آواز ته دوی اوچت کړلی شي، ځکه چې دا زمینه دا شرایط ورته نشته ده. نو دی سلسلنه دوی په ژوند باندې بده اغیزه کړې ده، او اوس مهال د افغانستان نجونې د افغانستان میرمنې له سخت و اقتصادي شرایطو سره لاس و ګریوان دي، تر څنګ یې له سخت رواني او روحي فشارونو سره هم دوی لاس و ګریوان دي.
له 2020 کال راهیسې نړیوالې ټولنې په ګڼو مواردو کې مرستې کړې دي. ستاسو د سترګو لیدلی حال په افغانستان کې څه ښیي؟ آیا واقعا مستحق کورنۍ او مستحق ښځې له دغو مرستو څخه برخمنې شوي، او آیا دا مرستې د دوی د ژوند د ټولو اړتیاوو لپاره کافي وي ستاسو په نظر؟
وګوره، شفافیت نشته دی په دوکې کومې مرستې چې له بهر څخه راوړل کیږي د فقیر او بیچاره او خلکو لپاره او د دوی په نوم باندې. یعنی هغه افغانستان ته چې کوم د بشر لپاره کومې مرستې راځي، که هغه د خوړو په برخه کې وي، که هغه هم په د نقدیا مرستو په برخه کې وي، نو هیڅ شفافیت پکې نشته.
د مدني فعال ډي وي امرخیل څرګندونې مو په دې مرکه کې چې له ازادي راډیو سره یې کوله واورېده.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
مخکمو په خبرونو کې واوریدل چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا تاییدوي چې پاکستانی پولیسو د دغه ښار په بیلابیلو سیمو کې 700 افغان پناه غوښتونکي نیولي دي. په کراچۍ کې د افغان زندانیانو مدافع وکیل منیسه کاکړ هم وایي چې په تیرو دریو اونیو کې په کراچۍ ښار کې زر تنه افغانان نیول شوي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د نیولو او ځورولو د لړۍ دوام. په اسلام آباد کې د میشتو افغان کډوالو شورا وایي چې یوازې د یک شنبې په ورځ د پاکستانی پولیسو په عملیاتو کې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې 700 افغان پناه غوښتونکي نیول شوي دي. د دې شورا مشر میر احمد روفی ازادي راډیو ته وویل
سره له دې چې په ټول پاکستان کې له قانوني اسنادو پرته د کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده، خو په یو ورځ کې د اسلام آباد ښار په څنډو کې 700 کسان نیولي دي چې له دې ډلې 400 کسانو یې چې قانوني اسناد درلودل خوشي کړي، او 25 نور چې اسناد یې تر پروسس لاندې دي او پاتې نور شاید بیرته له کرښې واړوي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د اماډیکو مشر عبدالبصیر وایي چې دغه کسان د اسلام آباد په ترنول، سبزی منډۍ، باریکاب او ځینو نورو سیمو کې نیول شوي دي. په اسلام آباد کې میشتو ځینو افغان پناه غوښتونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبې په ورځ هم د دې ښار په بیلابیلو سیمو کې د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو لړۍ دوام درلود. د دې پناه غوښتونکو له ډلې یو تن چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي د تره زوی هم د پاکستاني پولیسو له لورې نیول شوی.
خپل سترګو وینم چې موټرونه ډکوي او له ځان سره یې وړي، که کارتونه ولري یا نه ټول نیسي. زما تره او اولادونه یې کارتونه درلودل، خو پرون یې هغوی هم ونیول. وضعیت ډیر خراب دی.
په پاکستان کې د افغان پناه غوښتونکو د نیولو لړۍ یوازې تر اسلام آباد محدوده نه ده. د پاکستان په سند ایالت کې د افغان زندانیانو مدافع وکیل منزه کاکړ د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې شاوخوا 600 افغانان بندیان دي او د نورو د نیولو لړۍ هم روانه ده.
په اسلام آباد کې کوم زموږ ملګري وکیلان دي، هغوی هم دغه شمیره ښیي چې تر 700 پورې هلته نیول شوي دي. همدارنګ په کراچۍ کې د 9 سپتمبر څخه تر اوسه پورې یو زر شاوخوا کسان چې دي دا نیول شوي دي، په دې کې چې دي تر درې نیم سو پورې چې دي هغه دلته خلاص شوي دي. همدارنګه د نیمو په قضیو باندې دلته په عدالتونو کې اوس هم کار لګیا دی، ځکه چې هغه اکثریت پکې کارټونه لري. کراچی کې نیول چې دي هغه ته اوس هم دوامدار دي، بند شوي نه دي د افغانانو نیول.
خپل پاکستانی پولیسو هم په پاکستان کې د ناقانونه کډوالو د نیولو خبر ورکړی. د پولیسو په اعلامیه کې ویل شوی چې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره د قوانینو رعایت اړین دی او له غیر قانوني کډوالو سره مرسته کول جرم ګڼل کیږي. په اعلامیه کې د پاکستان له اتباعو غوښتل شوی چې د هغو کسانو په اړه پولیسو ته خبر ورکړي چې له قانوني اسنادو پرته د دوی په سیمه کې اوسېږي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې ځینې افغان پناه غوښتونکي هم ادعا کوي د دوی خپلوان چې قانوني اسناد نه لري د کورونو د څښتنانو لخوا ځواب ورکړل شوی. تر دې مخکې د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم انورالحق کاکړ له یو خصوصي پاکستاني تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د حکومت په د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیل کړي. که څه هم په پاکستان کې د اوسېدونکو افغانانو کره شمېره نه ده معلومه، خو تر دې مخکې ځینو پاکستاني رسنیو د خپلو سرچینو د معلوماتو پر بنسټ ویلي وو چې پاکستان په پلان کې لري چې تر 1 میلیون ډېر افغان پناه غوښتونکي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دې هېواد څخه وباسي.
د کندهار باغداران وایي سږکال یې د انارو حاصلات زیات دي، خو ډېره برخه یې چاودلي او یو ډول نباتي مرض وهلي دي. د دوی په خبره د انارو د چاودېدو له کبله اړ دي چې تر پخېدو د مخه یې وشکوي او په بازار کې په کمه بیه وپلوري. په دې اړه د صادق رښتینی راپور.
بصیر احمد د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې له خپل باغ څخه تر لاسه شوي یوه برخه انار په کریټونو کې بستهبندي کوي او پاتې نور چې چاودلي دي په پلاستیکي کڅوړو کې اچوي. بصیر احمد په کریټونو کې بسته شوي انار چې لومړۍ درجه بلل کیږي پاکستان ته صادروي او په پلاستیکي خلطو کې ښودل شوي انار چې زیاته برخه د خوراک نه ده د اناردانو لپاره په کندهار ښار کې پلوري. هغه وایي سږکال یې د انارو ډېره برخه په ونو کې چاودلې او هم یې د شپې په نوم نباتي مرض کړی.
مشکل یې دا دی چې دوی پوز غټوي چوي د شپې هوا خو نه کړه، د ورځې ګرمي ده تر بوختي ده. دوهمه دا دی پوز شوته نیولې دي، ګوره ګوره شوته ده، رنګ وایي نه دا شوته ده. هغه چې دی ژوندون کې دا پوز کلک دی چې دی ژوندون کې دا نه غټوي هغه دغه رنګ. مګر موږ مشکلات په دې کې لرو وروره چې موږ زراعت نه لرو، زراعت دې نه لرو چې موږ د شوچي او د مچو د دې مخنیوي وکړو.
د اسمت الله په نوم د انارو یو بل باغ لرونکي ازادي رادیو ته وویل چې د وچکالی او غیر منظمي حواله عمله د انارو د باغونو حاصلات زیانمن سوي دي.
انا خو نه شش کال شو تا کړه دا چاوت کی پروش کال چې به و مچ د لودي شش کال دا چاو سپا زاوی خل بزګران دو بو کمشت یو بن ساوا یو رقم بل کم یک په ګرمۍ کې سو غاښ د بزګران څه تج سول نو شش کال به سکخت دي. دا نه دا شو تا لري تو تور دا خړه شو تا دا پوس نس زنه غټوي بار و چوي موږ بار بیا مجبور یې پر نه دانه ولا بنجارزان او پلورو اکثره موږ نه دانه کو تو تور دا شش انار چوي دا بیا په نیمه بایره سغواړ
د انارو هغه برخه چې چاودلې بیا او بهرته د صادراتو او یا انتقال ورنوي. د کندهار ښار په مختلفو ناحیو کې لوی میدانونه ورته جوړ سوي او سلګونه کسان ورڅخه اناردانې باسي او چبيې. حسن شاو داوود وایي چمتو سوي اناردانه پاکستان او هند ته صادریږي، خو سش کالې به یې ټیټه ده.
کڅوړه په اچا غواني په نیوي غواني په شپېته بس چې موشته پنځه ارزانې بس هغه کڅوړه موږ اوردل ته بیا موږ دا اس چین پک شو تور ته ګوره دا خلا اوس دا نردانې چې بیا چې موږ کارټن ډکو هغه شش دا نه بیا کارټن کوو مارکیټ چې استو نور نو دا د کلیو د وطن کښنیان راخیږي بل اوروره کریټ په لاس غونی ورکوو را دانې کوي.
دوه ساو پنځه جش زیرانیس مال دا خو موږ ته تاوان کوي، خو یو کڅوړه په اچاو په پنځه بیاو په 15 افغانۍ مخبل رانی وای نو دا کاریګر چې مصرف یې کې از موږ خواري ته نخبر شي نه پچیږي.
په عین وخت کې د کندهار د کرن ریاست مسولین وایي په دغه ولایت کې پر 15,000 هکتار ځمکه د انارو باغونه سته چې 270,000 ټن حاصل به وکړي او د تیر کال په پرتله به 10% زیات وي. د کرن ریاست بیان نګیالی سمون وایي دوی د کروندګرو او بڼوالو سره د نباتي امراضو د مخنیوي په برخه کې لازمي همکاري کړي.
کندهار کې په 15,000 هکتار ځمکه باندې سږ کال انار کرل شوی دي چې کلنۍ حاصل یې 2,83,500 یو څلوېښت ټنه ته رسیږي. د تیر کال په نسبت ویلی سم د حاصلاتو د انار په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی دی. هغه بزګران چې ستونزې ولري د انارو په برخه کې نور د هر زراعتي یا د میوې په برخه کې زراعت ریاست په ټولو ولسوالیو کې د زراعت مدیران لري، دوی ته سالمې مشورې ورکوي او دا تر څنګ که موږ کمې دواوې موږ سره موجودې د امراضو هغه دواوې موږ د بزګرانو سره شریکې کړې دي او دوی ته په دا برخه کې سالمې مشورې ورکړې دي.
د کندهار د انارو صادرات د پخېدو سره سم د لمریز کال د تلي یا میزان په میاشت کې پیلېږي. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بنا وایي هر ورځ شاوخوا 500 موټر انار له کندهار پاکستان ته صادرېږي چې په تېره یوه اونۍ کې اندازه 15,000 ټنه او ارزښت یې $1,000,000 ډالرو ته رسېږي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د بدخشان د سرحدي ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو او سیمه ایزو بازارونو پرانستلو له امله دوی ته اسانتیاوي برابرې شوې دي. دوی وایي له څه باندې درو کلونو راهیسې دا سیمه ایز بازارونه د پولې دواړو غاړو میشتو قومونو پر مخ تړل شوي وو او د سیمې اوسیدونکي له بېلابېلو ننګونو سره مخامخ کړي وو. تفصیل په دې راپور کې.
د بدخشان د سرحدي ولسوالیو وسیدونکو د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو او بازارونو د پرانستلو لامل خوښي څرګندوي. دغه مواصلاتي پلونه او سرحدي بازارونه د بدخشان په اشکاشم، نسای، مایمای، شغنان او خواهان ولسوالیو کې موقعیت لري. د پورته یادو شو ولسوالیو او تاجکستان ترمنځ د امو سین بهیږي. د بدخشان د اشکاشم ولسوالۍ یو دکاندار ماشق الله د سرحدي بازارونو د پرانستلو په اړه آزادۍ روډیو ته وویل:
واقعا خوشاله استم بخاطر از اینکه مواد غذایی از جا
به موږ ډیر خوشاله یو چې دغه مواصلاتي پلونه پرانستل سول. اوس موږ کولای شو بل سیمه ایز تولیدات د بازار ته وړاندې کړو او د ژوند د اړتیا توکي هم له دې بازارونو څخه راونیسو.
د یاد ولایت د مایمای ولسوالۍ یو وستونکی میرالله وایي دغه سرحدي بازارونه په اونۍ کې یو ځل پرانستل کیږي او د پولې د دواړو غاړو وسیدونکو د خپل د ژوند اړتیاوې له همدې بازارونو رانیسي.
ان درگذشته راه هم باثبت مزدور بود، اول راه هم باز شدن.
له ډیر مودې راهیسي سرحدي پلونه د خلکو پر مخ تړلي وو. موږ له سختو ستونزو سره مخ وو. خوشوش سیمه ایز بازارونه بیرته پرانستل سول. دلته اوس موږ خپل تجارتي راکړې ورکړې تر سره کولای سو. په ټوله کې زموږ لپاره سهولیت رامنځته سوی دی.
دوی وای د سرحدي ولسوالۍ او فیض آباد ښار ترمنځ 8 ساعته مزل دی او پر دې سربیره د ژمي په موسم کې د وروښتونو له امله د سرحدي ولسوالۍ او د ولایت مرکز ترمنځ مواصلاتي لار تړل کیږي او بیا خلک له سرحدي بازارونو د خپل د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د بدخشان د شغنان ولسوالۍ یو وسیدونکی محمد الله وای
مرزم بسبت باز شد ابراهام
د سرحدي بازارونو په پرانستلو سره د خوراکي توکو نرخونه راټیټ شوي دي. پخوا یوه ډبه غوړي په 2500 افغانۍ وو، خو اوس د یوه ډبه غوړیو نرخ 1500 افغانیو ته راټیټ شوی دی. موږ ډیر خوشحاله یو چې سرحد زموږ پر مخ خلاص سو.
د نوموړي ولایت د نسای ولسوالۍ یو وسیدونکی عزیز احمد هم ورته خبره کوي:
مرز باز شده دیگه، کاروبار مردم هم برابر شدن.
د سرحدي بازارونو په پرانستلو سره په سیمه کې سوداګریز فعالیتونه پیل شوي دي او له امله یې د سیمې وزګار خلکو ته هم د کار او روزګار زمینه برابره سوې ده.
د بدخشان د اشکاشم ولسوال مولوي حیات الله حمیدي د سرحدي بازارونو د اهمیت په اړه آزادۍ روډیو ته وویل:
هر چا کې یک بازار ایجاد شود، مارکیټ ایجاد شود، اونجا
په بدخشان ولایت کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو او بازارونو پرانستلو له امله اوس د پولې دواړو غاړو ته میشت قومونه کولای سي چې د یو بل سره وګوري او خپل سوداګریز او اقتصادي فعالیتونه هم مخته یوسي.
د معلوماتو له مخې په 2020 کال کې د کووټنونس ناروغي په خپرېدو سره دغه مواصلاتي پلونه د پولې د دواړو خواوو وسیدونکو پر مخ تړل شوي وو او د سرحدي سیمو خلک له ګڼو ننګونو سره مخ کړي وو. خو کابو یو میاشت مخکې په بدخشان ولایت کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ مواصلاتي پلونه او سیمه ایز بازارونه بیرته پرانستل شول.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 او 25 مترو. آزادی رادیو شپه و ورځ له تاسو سره.
نن د اکتوبر 2 د عدم تشدد نړیواله ورځ ده. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې یو شمېر خلک وایي لا هم په سیاسي او پوځي برخو کې له تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. د موضوع تفصیل د مرسلین ارسلا په راپور کې.
نن د اکتوبر 2 د عدم تشدد نړیواله ورځ ده چې د هند خپلواکۍ د غورځنګ د مشر مهاتما ګاندي د زوکړې په مناسبت مول شوې ده. دا ورځ هر کال د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو او د سولې د ترویج په موخه نمانځل کیږي، خو یو شمېر افغانان وایي چې سیاسي پوځي تاوتریخوالی لا هم له دوی قرباني اخلي.
سوسالا شده نو که اصلا پدر و یاد ندارم که پدرش کی بود. هر کس صدا میکنه پدر، اون صدا میکنه پدر.
دا هغه ځوانه ښځه ده چې د 2018 کال د اګست په 1 کونډه شوې ده. دوه ماشومان لري، یو 3 کلن او بل 6 کلن. وی نه غوښتل چې په راپور کې د امنیتي ستونزو له امله نوم واخیستل شي، خو ادعا کوي چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واکمنېدو 2 ورځې وروسته د دې میړه وواژه. د دغې میرمنې په خبره میړه د کونړ ولایت په پوځي روغتون کې ډاکټر و او د جمهوري نظام د سقوط پر مهال کور ته په رخصتۍ راغلی و چې د رخصتۍ تر خلاصېدو وروسته بیرته خپلې دندې ته ستون شو. دا زیاتوي طالبانو هغه دندې ته تر ستنېدو 2 ورځې وروسته له یو بل کس سره د افغانستان ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني ته د جاسوسۍ په تور ووژل. دا میرمن وایي دوی 2 ورځې وروسته خبر شول، هغه مهال چې خاوند یې خلکو خخ کړی و.
چستجو تحقیق از اونا پیدا شد که
په تیرونو پلتونو که دوو موندل شوه چو دوی دکتر سپه ده محمد اشرف غنی تا ده جاسوسانو پا تور شهید کرده. کمو پا یادوی پا طولنیزو پارنو که پا خبری پارنو که ده خبر پور شو چو پا کنر که ده اشرف غنی دو جاسوسان و وجل چه ده دوی کم اکس نو و یوازه ده دو تنو اکسو نو و
چیزو یعنی اکسرف اکس دو تنه را مانده و دیگه.
دغه میرمنه په ټینګار سره وای چې میړی یو پوزي ډاکټر وو او د رژیم له بدلون سره سره یې وغوښتل چې په کور کې د پاتې کېدو یا تیښتې پر ځای خپل کار ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه پوښتنو ته ځوابونه وایه، خو تر دې مخکې د پخواني جمهوري رژیم د سرتیرو او کارکوونکو د وژلو، نیولو او ربړونې راپورونه رد کړي دي. د تخار ولایت یو سپین سرې مور هم په ژړغوني غږ د خپل ځوان زوی د مرګ کیسه کوي چې په خبره یې د طالبانو بیا وخت ته رسیدو وروسته وژل شوی دی. وایي زوی یې مجیب سلمان و او په تخار ولایت کې د جګړې له امله په کندوز کې خپل ورور کره تللی و. دا میرمن زیاتوي د طالبانو په لاس د کندوز تر سقوط 2 ورځې وروسته د شپې په شاوخوا 1 بجه د دوی پر کور د هاوان مرمۍ ولګېده او دواړه زامن یې ټپیان شول. دغه دردیدلې مور زیاتوي مجیب د ټپونو د سختوالي له امله په روغتون کې ساه ورکړه او مشر ورور یې په سترګوړون شو.
مجیب نام داشت، این از همی جا خیست که مادر جانی جا جنگ از گفته ای جا خیست.
نومی مجیب بود، لدی زای وو تا ویلی مور جانی دلتا جگره ده کندوز تلالا. دورو رو پا کوری ده هاون مرمی لگی گی تو پیکی گی. تر سهار طولو تا زنگون وحی او ویدیوگانی دکی کری چو ملگرو تا وایی زداسی قویم. مشرور هم په چره ولګید او لون شو، لکه سبا د کندوز روختون ته یوړ، هلته یې ساور کړه.
د مور وی تر اوسه نه پوهیږي چې د هاوان مرمۍ د چا او د جګړې کوم لوري توغولې وه. د پوځي چارو په اسدالله ندیم وی د طالبانو په حکومت کې د تاوتریخوالي دوام د 4 لسیزو جګړو پایله ده، خو په خبره یې په دې توپیر سره چې د طالبان حکومت د خپل واک د ساتلو لپاره له تاوتریخوالي کار اخلي.
د دورې طالبان هم خشونت کم نشده، خشونت
د طالبانو په دوره کې تاوتریخوالی کم شوی نه دی. تاوتریخوالی دوام لري او طالبان د تاوتریخوالی د مخنیوي لپاره کوم پلان نه لري. په ډیری مواردو کې دوی د خپل واک د خوندي کولو لپاره له تاوتریخوالي او یا هم له تاوتریخوالو ډکو اعمالو څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي،
استفاده میکنن، از خشونت کار میکنن.
د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي وایي په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې تاوتریخوالی د قانوني تشې له امله دی.
بعد از آمدن طالبان خشونت به ای حساب است که قانون
د طالبانو له راتګ وروسته تاوتریخوالی په دې حساب دی چې قانون په ټولو یو شان نه پلي کیږي. له بده مرغه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې او رچوې تاوتریخوالی ډیر دی، خلک وهل کیږي او د شریعت په نوم ډیر عجولانه قضاوتونه کیږي،
قربانیش به دستش مفته او چی رقم خشونت میکنه.
و موږ غوښتل چې دغه تورونو او ادعاو په اړه د طالبانو حکومت وپوښتو، خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل ازادي رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
لا دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. 9:10 دی مخکې تر دې چې نوریاس نوري د 15 دقیقو بحث تر واوروي رابولمو د دې سات لنډو خبرونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان کې د افغان کډوالو پر نیونو اندېښنه ښکاره کړه. د دې سازمان د جنوبي اسیا دفتر نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي اکثر افغانان چې د طالبانو له لورې د نیول کېدو ویره لرله پاکستان ته تښتېدلي او هلته د نیول کېدو ځورول کېدو ګواښونو او په زور ایستلو له خطر سره مخامخ شوي دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا تاییدوي چې پرون پاکستاني پولیسو 800 افغان کډوال نیولې دي. سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړی چې ترکیه د طالبانو یو نوی ډیپلوماټ منلی دی. سرچینو دغه ډیپلوماټ نوم محمد زبیر ودان شوول چې په وینا یې پنخره کې د افغانستان سفارت د لومړي سکرتر په توګه کار پیل کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي چې سږکال د کندهار د انارو صادرات ښه شوي او تر دې دمه یې 15,000 تنه صادر کړي دي. پنخره کې له 14 وروسته د ترکیې پوز د عراق په شمال کې د پی کی کی پر مورچو بمباري کړي دي. او اوکرایني چارواکي وایي چې روسي پوځیانو تیر شپه د اوکراین پر خرسون سیمه د توپونو تازه بریدونه کړی دي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته کې کړی چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
د 15 دقیقې بحث مو زنور یاست نوري هر کله کوم. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت وتړل شو. سفارت چې چارې د پخواني حکومت لخوا ګمارل شو ډیپلوماتانو سمبالولې د شنبې د ورځې ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل چې سفارت یې ځکه وتړه چې هند د ډیپلوماتیک ملاتړ نه کوه او له بلې خوا هم په کابل کې حکومت تر اوسه نړیوال مشروعیت نه دی خپل کړی. په اعلامیه کې د سفارت لپاره د منابعو د کموالي او د ډیپلوماتانو لپاره د ویزې د نوي کولو په شمول ځینو نورو ستونزو یادونه هم شوې ده. د اعلامیې له مخې د سفارت ټول ملکیتونه او تاسات د هند د ډیپلوماتیکو استازولیو د ساتنې محافظتي ادارې ته سپارل کیږي، خو په عین حال کې د هند په ممبئی او حیدرآباد ښارونو کې د افغانستان قونسلګریو ویلي چې د دوی فعالیتونه دوام لري. د هند بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو تر اوسه په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت د تړل کېدو په اړه خبرګونونه نه دي څرګند کړي. د هند حکومت د طالبانو له حکومت سره چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی محتاطانه دریز غوره کړی دی. د 2021 کال د اګست په 15 واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې په کابل کې سفارت تړلی، خو د لومړي ځل لپاره یې له طالبانو سره تعامل د 2022 کال یعنې تیر کال په جون میاشت کې هله پیل کړ چې کابل ته د بشري مرستو د څارنې لپاره یو ډیپلوماتیک درې کسیز تخنیکي ټیم واسطه. د هند حکومت ویلي له ژمنې سره سم افغانستان ته 50,000 تنه غنم او د واکسین او نورو روغتیایي وسایلو په ګډون څه باندې 200 تنه مرستې رسولې دي. نن په دې 15 دقیقې بحث کې له خپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې ولې په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت وتړل شو. د سفارت د مخکنی ډیپلوماتانو په خبره آیا په رښتیا نوې ډیلي د چارو د دوام له ډیپلوماتیک ملاتړ لاس واخیست؟ آیا نوې ډیلي په دې اقدام سره غواړي په راتلونکي کې د طالبانو لخوا ګمارېدونکو ډیپلوماتانو ته لاره پرانیزي چې د دې سفارت چارې مخته یوسي؟ د سفارت په تړل کېدو سره په هند کې د میشتو په لسګونو زره افغانانو وضعیت به څه ډول اغېزمن شي؟ دا او نور مسایل په دې بحث کې څېړو. د حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله استانکزی او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مشر صدیق منصور انصاري زموږ میلمانه دي. لومړی استانکزی صاحب، تاسو درځو د بحث ته ښه راغلاست.
مخکې مو خبرې وکړلې ډیر وخت تاسو ویل چې نه لري خو که په پیل کې د دغه اقدام په باب خپل نظر سره شریک کړئ چې ولې په اوس وخت کې په نوې ډلی کې د افغانستان سفارت تړل کیږي؟
سلامونه تاسو ته انصاری صاحب ته اوریدونکو ته عرض کوم چې اصولا په حقوقي لحاظ لوی ستونزه په اوسني وضعیت کې د افغانستان د سفارتونو چې په هر کې فعال دي او سیاسي استازولي کوي په حقوقي لحاظ یو کړکېچن حالت دی، یعنی یو لوی حقوقي خلا ده. په دې معنی چې سفارت معمولا د دولتونو استازیتوب کوي، خصوصا سفیر چې د مملکت د اول شخص استازیتوب کوي. په دې اساس لویه ستونزه دا ده چې دا یوه حقوقي خلا ده، چون دغه سفارت معلوم نه دی چې د کوم دولت استازیتوب کوي. بنان دا لویه حقوقي ستونزه ده. را اروپایان که مشخصا د اندیانو سیاست له افغانستان سره معمولا د دوی د منافعو پر مبنا ولاړه وه، هیڅ وخت سیاست کې دائمی دوستی وجود نلری. بنان هندیانو د خپل موجودیت له اول نه له افغانستان له مختلفو دولتونو سره چې په کابل کې حاکمان دي، له هغوی سره په مستقیم او غیر مستقیم ډول رابط درلودلی دي. په استثنا د طالبانو د اول دورې چې د دوی سره کوم رابطه نه درلوده، او هغه دلیل هم دا و چې هغوی د استاد رباني حکومت یو مشروع دولت ګاڼه او د رباني دولت په ملګرو ملتو کې هم استازیتوب درلوده. زه فکر کوم چې اندیان نور علاقه نه لري چې افغاني ډیپلوماتان یا له افغاني سفارت سره راکړې ورکړې ولري. طبیعي ده قنصلي روابط لکه چې ویل شوي دي هغه ساتل کیږي، او له بلې خوانه د ما نظر دا ده چې اندیان تر پردې لاندې له کابل سره راکړې ورکړې لري، او لري به منی چې د کابل نه
ډیپلوماټان ومني. سنځه سه فقط غيوه بل پښتنه کې تاسو جواب کوي. نوې دلی کې د افغانستان سفارت داسې مهال تړل کیږي چې د افغانستان په اکثرو گاونډیو هیوادونو کې د طالبانو لخوا ګمرل شو ډیپلوماټانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې د افغانستان د سفارت چارې او د قونسلګری او چارې مخته یوسي. فکر کوي چې د نوې دلی لخوا به طالبانو لخوا د سفارت لپاره کوم ډیپلوماټ ته اجازه ورکړل شي چې په ډیراتونکو کې هلته کار پیل کړی، ځکه چې موږ له هند د ډیرو افغانانو پیغامونه درلودل چې دوی وایي چارې به ډیرې تکنې شي، ځکه چې په هند کې په لږګونو زره افغانان اوسې، هغه هوا ته ډیر افغانان زی او راځي، او د سفارت فعالیدل یو مهم جز دی.
ما مخکې باز درلوده چې هندیان کله چې په 2020 کال کې خپل سفارت پرانیزي، هلته ډیپلوماټان لیږي. په دې طبيعي ډول دا ډیپلوماټانو ته به کار دی نهست. د طالبان له حکومت سره به روابط ولري، البته پټ او محرم. د ما باور دا ده چې زریا ممکن پراتلونکي کې هندیان له دغه موجوده خلانه چې د افغانستان سفیر په ډیلي کې رامنځته کړی د نوې استفاده وکړي، او په طبيعي ډول به حداقل د سفارت په سطح کې د عادي ډیپلوماټانو په سطح د روابط په یو شکل د اشکالو یا په تخنیکي بڼه بیرته فعال کړي. د ستونزو د حل لپاره زه باور کوم چې هغه افغانان چې هلته دي، البته کنسولي چارې طبیعي ده چې کنسولګریان هلته باید ترسره کړي، اما لویه ستونزه د افغان محصلینو ستونزه ده چې هغوی یوازې کنسولي اړخ نه لري. موږ په ډیلي کې هلته فرهنګي آتشه درلوده، یعنی تحصیلات آتش هم درون سو تحصیلانه اوی تا به موجوده حالا دستوز بندی.
مننه کور ودان د حقوقي چارو پوهاو د کابل پوهنتون د حقوقي او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزی چې په دې بحث کې مرا سره ګډون وکړ. کور ودان د موږ بل میلمه د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مشر صدیق منصور انصاري هم د ټلیفون لاري سره وصل شوی دی. انصاري صاحب، تاسو ته درجو ستانکزی صاحب ډیر وخت نه درلود، د دې لپاره مو هغه دوه پوښتنې له ښاغلي ستانکزی نه مطرح کړلې. تاسو دغه اقدام څه ډول ارزوي؟ نوې دلی سفارت وترل شو، په خوانه ډیپلوماټان ویلي چې د هند حکومت ورڅخه د ډیپلوماټیک هغه سیملاتل چې مخکې کاوه سینه کوي، آیا خبره هم داسې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نورې ستاسي خاګلي ستانکي همکارانو ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ او تاسو که په تیر نږدې دوه کالو کې طالبانو اسلامی تحریک راتاګه او دلته د اسلامی امارت په نوم د حکومت او نظام د قیام نو وروسته دوی ډیپلوماټیک حرکت او فعالیتونه وینو په ډیر بتی مګر دقیق شکل دوی په ځینو ګاونډي هیوادونو کې وکړای شول چې د پخوانی حکومت چې د ډاکټر غنی او عبدالله په مشرۍ تشکیل شوی و دا وی لا فرار او روسا چې میدان پرې خو دا او هغه حکومتونه چې په خو او لکه دا خاله ربانی په نوم چې کوم حکومت وو او تیر ځل طالبان دا غلا وی فرار وکړو مګر هغه غنوم لزان سره وساتلو هغه بیرغ به په هر ځای کې راپولو کوم ډیپلوماټان چې درلودل هغه په یو شمیر هیوادونو کې وساتل شو پرته له پاکستان او سعودي عربستان او غالبا متحده عربي امارات اوسنۍ حالت او وضعیت له هغې سره په دې توپیر لري چې ډاکټر اشرف غني چې په الوتکه کې والوت نو په ځمکه یې هیڅ پرې نه ښودل د نړۍ په هیڅ کونج کې هم هغه د خپل حکومت داعیه ونه ساتلی شوه او نه یې دفاع وکړی شوه نو په همدې اساس ممکن ګاونډي هیوادونه هم دې ته راغلي وي چې له شته حاکمانو او مسؤلینو سره ډیپلوماټیک مراودات ولري ځکه وی خپل وګټو تجمن به همیشه او له ملتونو سره د اړیکو پرې کون او یا هم له هغه سي به بندوبارو به حساب او به کتاب خلکو سره چې تر شا دولتي او حکومتي یا د نظام پښتوانه ونه لري دا غوی مالی چارې دا غوی د شفافیت مسایل دا غوی سیاسي او ډیپلوماټیک وضعیت او تشخص او هویت او حیثیت ساتل د هیڅ هیواد د وسکار هم نه دی او سفیر خو په معلق شکل یا ډیپلوماټ په معلق شکل چې ترشانه حکومت ولري نه نظام ولري نه جغرافیا ولري هغه سفیر نشي ول کېده خو هغه ستونزه او مسله چې د تړل کېدو او یا هم د ډیپلوماټیکو اړیکو د تجدید مسله ده په دې ماکس په کار ده کچیرته د هند حکومت په نوې دیلی کې د افغانستان سفارت او ورسره په منبعی که جنرال کنسلی او یا په نورو ځایونو کې نمایندګي بشپړې تړلې وي او بل شاته نوې سپارلې یا د سپارلو اراده ونه لري دا به زه فکر کوم هغه افغانانو ته چې هلته په زده کړو بوخت دي او زرګونه دي یعنی هر کال د زرو شاوخوا له زرو تر دوه زره افغان محصلین به هندوستان ته تلل ته به لوړې زده کړې کولې څوک د لاند محالو پروګرامونو لپاره تللی وو څوک د لیسانس ماستری او ډاکټورا لپاره هغوی ته به د کنسولۍ د برخې او نورې په علمي او تشریفاتي برخو کې پراخې ستونزې راولاړې شي او تر څنګ به په اقتصادي او سوداګریزو او کلتوري برخو هم ژور تاثیرات پرېوځي.
بله مننه انصاري صاحب. یو خو اړخ د دولتونو ترمنځ د ډیپلوماتیک عرف یا اړیکو موضوع ده او بل د دواړو هیوادونو دی هغه هیوادونه چې سره ډیپلوماتیک اړیکې لري د خلکو موضوع ده. تاسو یادونه وکړه د هند حکومت په خوا هم په لزګونو زره افغان محصلینو ته تحصیلي بورسونه ورکړي دي سکه کال هم ورته اعلان کړي خو انلاین تقریبا د 2023 کال او 2024 کال لپاره زرو نو افغان محصلینو ته بورسونه ورکړي. په هر صورت پر دې به هم ورسته وغږیږو. د ډیرو په هند کې میشتو افغانانو هم ازادي رادیو ته د سفارت په تړل کېدو خبرګون څرګند کړي. ورسته به څو تنو واورو خو د سیاسي چارو شننکې طاهر زلان ته هم خره خلاص توي چې خبرونه زموږ د بحث ته را سره یو ځای شوی دی. زلان صاحب تاسو څرګندونه واورې د انصاري صاحب مختلف اړخونه لري د سفارت تړل کېدل تر اوسه پورې دغه سفارت پرانستي او د طالبانو د واکمنۍ هم څه باندې دوه کاله تیریږي خو په خوانه او د حکومت ډیپلوماټانو په دې سفارت کې کار کاوه. فکر کوي چې دا به د په کابل کې د واکمنو طالبانو په وړاندې د نوی دیلی په سیاست کې د بدلون پیلموي، ځکه نوی دیلی د افغانستان له حکومتونو سره تل د سي محتاطانه دریز غوړه کړی دی.
سلام تاسو ټولو له لمړی خود دغه د سفارت د بندیدو په ظاهر دغه کې دی شي کله چې د دوه ودونو ترمنځ د سیاسي اړیکو یو بیسټ نوی موجود، نو ښکار خبره ده چې دغه ډیپلوماټیک نهادونه په کوربه هیواد کې یا متقابل دوه اړخونو ته بیګټی کیږي او په یو ساکن حالت تلويږي. خو د افغانستان مسله د نورو هیوادونو د دغه د ډیپلوماټیک اړیکو د تعریف په اساس باندې لګت څه مختلفه پدې ده چې د افغانستان زیات شمیر وګړي په مختلفو باندې کې کده زده کوونکو په توګه دي، کده سوداګرو په توګه دي، او کده کډوالو په توګه دي. زمونږ په ګوندیو او په لرو ګوندیو هیوادونو کې هنه د نړۍ په ګډ ګډ کې پراته دي. لدی کبل د سفارتي اړیکو نور اخوا ډیر کنسلی امور داسې و چې هغه د دواړو طرف ته د وګړو ترمنځ هغه د سلی امور د سہولتونو او سنتیاو درمنځ د کولو لپاره ډیر ضروری و. د افغانستان زیات شمیر سوداګرو په هند کې سرمایه گذاری کړې و، د هندي شرکتونو او مختلفو اصناف سره سوداګریزي اړیکې درلودلې. همدا ډول د زده کړو په برخه کې ډیر زیات افغان ځوانانو ته په زده کړو بوختي، چې دغه ټول د دې تقاضا کوي چې باید وخت په وخت د ویزو مسله راځي، د تذکری مسله راځي، د تعلیمي اسناد مسله راځي. نو د دې لقبل د اړیکو
زران صاحب خبر هم ده چې ګمانم چې هند غواړي چې د سفارت چارې طالبانو ته وسپاري، د طالبانو لخوا ګمارل شوی ډیپلوماټان په راتلونکي کې ومني یو دم خو دا کار نشوي کولای چې پخوانی لری کې او د طالبانو ته اجازه ورکړي. آیا فکر نه کوي چې دا به یو د زمینی برابرول وي؟
دوه مسایل موجود دي. یو خدای تر کومه پوره چې تازه نو سیاسي پی خو کې دغه کوم څه سرکونه نه لیدل کېږي چې ګوندې د هندوستان دولت طالبانو ته پرته له تعامل او پرته له یوې مصلحت نه تمایل پیدا کړي. د طالبانو په اړه د هند دولت دریز دا دی چې دغه ډله د ځینو هغه ډلو سره اړیکې لري، د وسلوالو ډلو سره چې هغه په کشمیر کې وخت په وخت هغوی جنګونه کړي دي، او همدا ډول د پاکستان سره د دوی اړیکې دا هم د هند لپاره ډیر د اساس دغه دی نکات دي. خپل په داخل د افغانستان کې اوس مهال د هندي ډیپلوماټانو یا د هغوی د نورو شرکتونو لپاره فعالیتونه چې دی هغه د اطمینان وړ نه دي. نو لدې قبل هند فعلا دغه سی باور نشي کېدلی چې هغوی به دومره زر ګنې پراته له یو نړیوال مشروعیت د طالبانو استازي نوي استازي ومني.
بله من نه زلان صاحب به خبري وکو. انصاري صاحب، هند د افغانستان په مسله کې یو د سیمهیز مهم لوبغاړی بلل کیږي، کراش دی ته د هند او چین هغه موقف ته په سیمه کې. چین څه موده مخکې د افغانستان لپاره نوی سفیر وګماره او هغه هم په داسې تشریفاتي بڼه باندې لکه چې د یو پر رسمیت پیژندلو حکومتونو لپاره دوی معرفي کوي. فکر نه کوي چې هند هم په همغه لور روان دی؟ له بلې خوا په سیمه کې د طالبانو د حکومت ډیپلوماټان ورسره بلې د افغانستان د سفارتونو او د قونسلګریو چارې ترلاسه کوي. نوی ځینو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړ چې د طالبانو نوی ډیپلوماټ په انقره کې اجازه ورکړل شوې ده چې د سفارت چارې مخته یوسي، یعنی د سفارت لپاره د لومړي سکرتر په توګه ټاکل شوی دی، او د ترکیه حکومت هم دا منلی چې کولای شي کار پیل کړي. فکر نه کوي؟
موږ فکر کوو چې دغه نږدې دوه کاله چې په دې شکل لکه مخکې چې ما اشاره وکړې تیر شو، او په مقابل کې هیڅ داسې قوت ادراس او یا هم دایره رامنځته نه شوه چې هغوی د حکومت جلاوطنه حکومت او یا هم د خپلو سفارتونو او ډیپلوماتیکو ادارو د ساتنې د خپل سیاسي او ډیپلوماتیک تشخص د ایادی او یادی د خوندیتاب او تحفظ غک پورته کړی شي. هر څه غنی په هوا فراری شو او هر څه پزمکه پرې وتل او لا هغه پراشوتونه چې ترې پاتې دي هغه به هم ځمکه ته راپریوځي لکه موږ او تاسو چې ګورو. یو دلته فکر کیږي چې د چین مسلې ته تاسو اشاره وکړه. هند او چین په سیمه کې هغه دوه ګاونډ دي چې په پراخ اقتصادي، سیاسي، نظامي او تخنیکی رقابت کې سره واقع دي. د نفوسو له درسه هم موږ او تاسو ولیدل چې ساکل هندوستان لومړی مقام ترلاسه کړ د 2 میلیارد نفوس واوخته. د نړۍ د اقتصادي پرمختګونو په راز کې قرار ونیو. دغسي د سپوږمۍ هغې برخې ته چې تر اوسه د نړۍ هېڅ هېواد خپل سپوږمکۍ نه وه لېږلې دا وشوه چې دوی هغه کار وکړ او نور پرمختګونه یې هم وکړل. د ډیپلوماتیکو اړیکو په برخه کې د چین رامخکې کېدل د هندوستان لپاره هم یو سیګنال وو او په دې لار کې به هغوی هم هڅه کوي چې خپل یوازینی رقیب په سیمه کې ترې نږدې چې دومره هغه هېواد ته ور نږدې شي چې دا اوس یې له پاکستان سره هم حتی د کرکیچونو او د ناندرو غږونه په پراخه کچه پورته کېږي. هغه د ټي ټي پي مسایل دي او که نور دي. ممکن هندوستان د خپلو ستراتیژیکو اهدافو لپاره د خپلو ګټو لپاره داسې هڅې وکړي چې رانږدې شي. پخوا هم هغه معلومات چې موږ لرو د قطر له دفتر سره غالبا یا هم د ځینو چینلونو له لارې بعد از حد شوی چې له طالبانو سره خبرې اترې ولري یا وکړي شي او یا هم داسې فرصتونه مساعد شي. او کله چې طالبان کابل ته راغله هم ستاسو به یاد شي چې راګوشو چې د هند سفارت استازي د راځي افغانستان ته د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان وکړ چې ممکن دا وي سفیر یا سفیر یا استازي راشي او سفارت ور وسپارل شي. یعنی ډېر پرانیستي ورکړ دا وي د امنیتي چارو دا دی ورکړ. نو فکر کوم چې د دې ترڅنګ کله چې ترکیه هم دې موضوع ته داخليږي. ترکیه یوازې آسیایی نه بلکې یوریشیایي هیواد دی چې هم اروپایي دی او د ناتو غړی او هم د آسیا اړوند او د سیمه تاریخي بر قدرتونه دی. فکر کوم چې دغه مان اورونه به نورو هیوادونو باندې هم ژور تاثیرات ولري. سعودي عربستان او نور هیوادونه عربي او خلیجي او افریقایي آسیایي هیوادونه هم په دې برخه کې پرمختګونه وکړي او ممکن ځینې اروپایي هیوادونه هم د ترکیې په وساطت د میدان ته ترڅو له طالبانو سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې ټینګې کړي.
مننه انصاری صاحب. ځلان صاحب، هر هیواد چې تر اوسه پورې کوم د طالبانو ډیپلوماټ منلی دی یا یې په کابل کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي، ویلي دي چې دا په دې معنی نه دي چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. مخکې انصاری صاحب وویل دا خبره هم مطرح کیږي چې نړیوال لوتر دغه 2 کلونو پورې چې په کابل کې طالبان حکومت وخت رسیدلی دی وضعیت ساري، بل کوم بدیل نه لیدل کیږي لکه هغه مخکنی د طالبانو په واکمنۍ کې چې په بهر کې د ربانی په مشرۍ حکومت نړیوال مشروعیت درلوده او د طالبانو حکومت نو منل شوی یوازې درې هیوادونو په رسمیت پیژندلی و. دغه وضعیت چې اوس تر ننه پورې را رسیدلی دی، آیا یوازې موضوع د بشري حقونو د ټول شمولو حکومت چې غربیان یا لویدیز ډیر پټینګار کوي چې طالبان باید هغه ته غاړه کیږدي او دغه غوښتنې باید ومني چې دغه لوی خنډ د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په وړاندې او که بله موضوع شته ده؟
خا یو خو دغه موضوع مهمه ځکه دا د نړیوالو د پاره د زمونږ سیمې د هیوادونو د پاره چې په افغانستان یو سیاسي ثبات ته ورسیږي. اوس زمونږ یو لوی شمیر سیاسي قشر چې دی هغه د سیاسي ساحې نه بیرون دی او د دې یو احتمال کله هم کېدای شي چې دغه خورو سیاسي ځواک یا را ټول کړل شي او په ډول باندې دغه وسنی حکومت وړاندې مزاحمت پیل کی، هغه ک جنگی وی او ک غیر جنگی وی په سولیز توګه باندې دوی تنظیم کې دغه چار، یعنی دغه یو بالقوا احتمال د خبرشته. نو د دې د کبل سیاسي ثبات لپاره ټول شموله یا ټول خلونه را ټولېدل او پرېختنی معنی غد ملی پخلاینې موضوع چې دا او په حکومت کې تنوع دا یو هغه څه دي چې په دغه وسنی چارواکو او د دوی په روان کړی سیستم باندې با باور پیدا شي، خو تر څو پورې چې دغه سی ونشي یو گاونډي هم نشي کولای، یعنی په پراخه توګه یا په ډیر قوي دریز باندې د رسمیت پیژندلو اعلان وکړي، ځکه چې دوی په دې پوهیږي که سبا مثلا یو تغییر بیا راځي نو د دوی اړیکې به بیا څه ډول وي او څه ډول به تعریف کیږي. منګ ولیدل کله چې په لومړی دوره کې طالبان ځنې هیوادونو په بیړه سره پرېسمیت وپیژندل، د طالبان د نسکورېدو وروسته د هغوی وضعیت او اړیکې او د اړیکو څرنګوالی ډېر مختلف ول وروسته کلونو نه. نو له دې دا خو یو اړخ دی. دویم اړخ دا دی چې د سیمې هیوادونه هم دغه مسؤلیت، یعنی د دوی د طالبانو او امارات او د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د سیاسي اړیکو دغه سی یو څه نشته دی چې دوی دواړه په سره ورسیږي. البته د هند په برخه کې یو شی چې هغه ډیره مهمه ده، د ټاپي پروژه ده. که چیرې د ټاپي پروژه عملی کیږي پیل کیږي نو بیا به هند ته د ضرورت احساسیږي چې هغه یا د یو سکرتریت په توګه یا هم د یو خاص استازي د دفتر په توګه او یا هم د ټروتبا کارمندانو په توګه د طالبانو د اوسنی نظام سره اړیکه ټینګه کړي، ځکه چې ټاپي پروژه خو د پرم ډیره مهمه ده.
مننه انصاری صاحب، ډیر وخت نه لرو، دوه دقیقې وخت لرو. کراته وای د نوی ډیلی او په کابل د واکمنو طالبانو ترمنځ اړیکو ته تاسو دغه نوی تحول ته په پام سره په کوم سترګه ګوري؟ فکر کوي چې د اړیکو به نور هم سره پیاوړي شي، دوی ترمنځ ډیپلوماتیک تعامل به زیات شي؟ انصاری صاحب کوم هم چې انصاری صاحب سره مو اړیکه پرې شوې ده، زلان صاحب کوم دغه پوښتنې ته تاسو ځواب وایي مهرباني.
د اړیکو د ټینګېدلو گنجایش ته هند چې دی هغه په اقتصادي لحاظ باندې دا تیرو شل کالو کې په افغانستان کې ډېرې زیاتې پروژې عملي کړې، همدا ډول د چابهار بندر په سر باندې هغه ډېر فوکس وکړ او کوشش وکړ چې څنګه کېدلی شي منځنۍ آسیا سره د هغې لارې نه اړیکې ونیسي. داسې په اسانۍ به فکر نه کوم دغه موضوع حل شي، ځکه د هند لپاره یو شی چې مهم دی هغه د طالبانو نړیوال مشروعیت دی، تر څو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیسیون او همدا ډول د نورو هغه قدرتونو او ځواکمنو هیوادونو چې هند هغې سره ډېرې نږدې او ستراتیژیکې اړیکې لري د هغوی لخوا د دوی د منښت موضوع مطرح شي، نو بیا به هند په رسمي توګه دغه سی اقدام کوي. له هغې مخکې ځکه په سیمه کې له ډېر وخت راهیسې هندوستان د متحده ایالاتو سره په ډېرو سیاسي مسایلو کې ډېر نږدې دی نسبت د چین او یا هم نسبت حتی د روسیې، نو له دې کبله د دې امکان کېدای شي خپل ځینې شرایط ور به محدود
شي. مننه زلان صاحب. افغانستان د ولسي سیاسي جرګې له مشر صدیق منصور انصاري، د سیاسي چارو له شنونکي طاهر زلان او له هغه مخکې د کابل پوهنتون د حقوقي او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصر الله ستانکزي نه مننه چې په دې 15 دقیقې بحث کې راسره ګډون وکړ.
چی تھی